السلام عليكم او سهار بخير دوشنبه ده دزمريه استاديو ولسمه ده اگست دویمه د ازادي راډیو خبرونه په لومړي نیم ساعت سهارنی خبری مجله پیلېږي په راپورونه کې په کابل کې د امریکا شارج دفیر وی د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې بریدونو اندېښنې راپورته کړي
The attacks that have been
هغه بریدونه چې په تیرو څو ورځو کې په ځانګړي توګه لښکرګاه کندهار او هرات کې شوي ډېرې اندېښنې راپورته کړي
د فرانسې تر څنګ پرون د کاناډا په یوه لوی ښار تورنټو کې هم سلګونه افغانانو لاریون وکړ
دا په دې خاطر راجمع شوي دي چې د پاکستان د خونخوارې نیابتي جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړي
امریکا وایي د اسرائیلو پر یوه تیل وړونکې بیړۍ د ایران د برید مناسب ځواب ورکړي دا خبري مجله تر اونیو بجو ده خبری مجله په خبرونو پیلوو ملګری ملتونه وایي روان میلادي کال نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي په کابل کې 5,000 کسانو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه پاکستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین پر دوو پولیسو حمله سوې ده د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي په فراه او بادغیس کې زرو تازه بې ځایه سویو ته اړینې مرستې رسولې دي د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې دا خبر ورکړی دی د یو این ایچ سی آر د بیان له مخې 2018 کال کې نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي بې ځایه سوي کسان وایي چې د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي او په موقتي ځایونو کې هم له ډېرو سختو ستونزو سره لاسه او ګرېوان دي کابل کې 5,000 ښځو او نارینهو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه د دوی د ازموینې پر مهال د افغان پوځ لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی او نور لوړپوړي پوځي چارواکي هم حاضر وو جنرال احمدزی په پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ځوانان وستایل
قدردانی میکنم از فرد شما
له تاسو هر یو او له ګرانو کورنیو مو مننه کوم چې په دې اساس شرایطو کې چې زموږ په هیواد کې د افغانستان د قسم خوړلو دښمنانو لخوا حمله شوي او تاسو راغلي یاست د ملي اردو پلیکو کې شمولیت کوئ امتحان ورکوئ او بالاخره په پروسه کې شاملېږئ
کابل کې داسې وخت 5,000 ځوانانو پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو ازموینه ورکړې چې په ټول هیواد کې جګړو زور اخیستی او ورځ تر بلې افغان پوځ او وسلوال طالبان پر یوه او بل بریدونه کوي د کاناډا په تورنټو ښار او د فرانسې په پلازمینه پاریس ښار کې سلګونو افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو او جمهوري نظام د ملاتړ او د پاکستان پر ضد لاریون وکړ سیاسي فعال او د تورنټو د مظاهرې یو تنظیمونکي حزب الله کاظم ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د دې لاریونونو د برکته چې دا یو لړۍ پیل شوې ده نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې په نورو په امریکا کې په نورو ښارونو کې په نورو ملکونو کې نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته او نور دوی هم لږ په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان د قضیې لپاره لاس په کار شي
له شاوخوا یوې میاشت راهیسې په ځینو اروپایي هیوادونو له هغې ډلې بلجیم جرمني سویډن بریتانیا او هالند کې هم ورته مظاهرې سوي دي سره له دې چې لاریونوالو د پاکستان حکومت او پوځیان د افغانستان په جګړه کې ښکیل بللي خو پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په کلکه دا موضوع رد کړې ده د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلین واکسین سوي او په پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري د دغه وزارت ویان دستگیر نظری پرون ازادي راډیو ته ویل
وزارت تحصیلات عالی به خاطر جلوگیری بیشتر
د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو حاضری د واکسین د کارتونو په اساس تنظیم کړي او تر دې دمه د پانتونو او لوړو زده کړو مؤسسو 80,000 محصلینو ته واکسین لګول شوی
بیشتر از 80,000 تن از محصلین ما واکسین کوید نظر دریافت کردن
وزارت پر محصلانو د کورونا ضد واکسین جبري کړي او ویل دي چې د واکسین لکارت پرته خپل تحصیلي ادارو ته نسی نه نوتلی د لوړو زده کړو وزارت وایي په دغه کمپاین کې به د دولتي او غیر دولتي تحصیلي مؤسسو 4,00,000 او 5,000 محصلان واکسین سي د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې 1,43,000 کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له دې ډلې شاوخوا 6,800 کسان مړه سوي دي پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو بریدګرو په دوه جلا حملو کې د پاکستان دوه هغه پولیس افسران په نشه کړی چې د پولیو ضد واکسین د ټیم امنیت ساته برید موټر سایکل سپرو کسانو پرون په پېښور ښار کې کړی دی. د برید په نتیجه کې د پاکستان د پولیسو یو افسر وژل شوی او بل ټپي دی. د واکسین د ټیم غړو ته زیان نه دی اوښتی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید مسؤلیت منلی دی. پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې تیر جمعه د پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل کړ او تمه کېږي چې 3 میلیونه اولکه ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین شي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل سویو په ډله کې د حزب الله ډلې 3 غړي هم شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان په هغه حمله کې وژل سوي چې د دې ډلې د یو وژل سوي غړي د جنازې پر مراسمو وسوه. پرون د لبنان د دې شیعه ډلې د غړو او ځایي سنی اوسیدونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې چې په خلده سیمه کې وسوه ګڼ نور کسان ټپیان سوي دي. د جنازې مراسم د حزب الله ډلې د هغه غړي و چې تر دې یوه شپه مخکې وژل سوی وو. د توکیو په اولمپیکي لوبو کې یوه بیلاروسي ورزشکار وایي چې روزونکو یې په زوره بیرته هیواد ته ستنوله. جاپاني پولیسو د دې کار مخه نیولې ده. کریستینا تیمانوفسکایا د یکشنبې په ورځ وویل چې د بیلاروس چارواکو د دې د خوښې خلاف هغه هوایي ډګر ته بیولې وه او غوښتل یې چې بیلاروس ته یې ولېږدوي. دا ټول وروسته تر دې پیښ شول چې د اتلتیک یا ځغاستې د برخې د بیلاروسي لوبغاړي په خپل انسټاګرام کې ولیکل چې ګڼې بیلاروسي لوبغاړي د ډوپینګ د ټیسټونو لپاره د کافي وسایلو د نشتوالي له کبله د توکیو له اولمپیکي لوبو بې برخې سوي. د بیلاروسي لوبغاړي ویلي چې له جاپان څخه نه وځي او د اولمپیک نړیوال کمیټه دی د دې پیښې په تړاو مداخله وکړي. د بیلاروس د اولمپیک چارواکو ویلي چې دغه ورزشکار د ډاکټر په لارښوونه د هغې ناسم رواني حالت په کتو بیرته بیلاروس ته لیږل کېده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ د ورښت اټکل سوی. د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22. هرات اسمان شین. د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 22. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 24. کندهار کې هم اسمان شین خودل سوی. لوړه درجه 29 ټیټه 22. او بل اخره د جلال آباد اسمان بوریز وی د ورښت اټکل سوی. د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 22 اټکل سوی ده.
د خبرونه د سر موضوع اخلو. کابل کې د امریکا د سفارت شارجه فیر وی د افغانستان په جنوب او لویدیس کې بریدونو اندېښنې راپورته کړي. راس ویلسن دا خبره ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وکړه او زیاته کړه چې طالبانو د امریکا او طالبانو د دوهې تړون ځینې برخې چې یو پکې د تاوتریخوالي کمول وو نه دي پر ځای کړي. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم په یو غونډه کې طالبان تورن کړي چې جګړو ته شدت ورکړی دی. نور تفصیل په یو راپور کې.
د افغانستان په جنوب او لویدیس کې د طالبانو د بریدونو زیاتېدو امریکایي چارواکي اندېښمن کړي. دا وروستۍ څو ورځې په لشکرګاه، کندهار او هرات ښارونو د طالبانو بریدونه زیات شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دفتر وایي دا بریدونه د اندېښنې وړ دي خو افغان پوځیانو یې تر اوسه ښه ځواب ورکړی. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې زیاته کړه. هغه بریدونه چې په تیرو څو ورځو کې په ځانګړې توګه لښکرګاه، کندهار او هرات کې شوي ډېرې اندېښنې راپورته کړي. موږ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅولي کار مور سره کړی چې د دغو بریدونو په وړاندې د مبارزې لپاره له معقولې پلي کېدو وړ واقعي تګلارې سره مخته شي. افغان ځواکونو د سونې په اوږدو کې ښه فعالیت کړی. دوی په یو شمېر سیمو کې طالبان بېرته په شا تمبولي، په یو شمېر سیمو کې د هغوی لاسته راوړنو مخه نیولې. امریکا د سفارت چارج دفتر وایي سره له دې چې طالبان له امریکا سره تړون لري خو ګڼو برخو ته پابند نه دي.
There are elements of the US Taliban agreement.
د متحده ایالاتونو طالبان په تړون کې شته داسې مسایل چې طالبان تر ډېره ورته ژمن دي. یو شمېر داسې مسایل هم دي چې هغوی زموږ په باور ورباندې پابندي نه لري. د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه دوی ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره شوي. دوی د خبرو په مستقیمه لار کې نه دي ښکېل. د تاوتریخوالي کچه چې موږ باور درلوده راښکته به شي راټیټه نه شوه، بلکې لا پسې پورته لاړه. په افغانستان کې د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات داسې وخت د طالبانو لخوا د خوالی د ډیرې دوه خبره وکړه چې د یو نامات ورځې مخکې راپور په اساس ک طالبان بریدونه ونه دروي خای 2023 کال په تیر یوه نیمه لسیزه کې د ملکانو د مرګ ژوبلې په لحاظ تر ټولو خونړی وي.
د یونامه په راپور کې راغلي په شپږو میاشتو کې 1450 ملکان وژل شوي او 3450 نور ټپیان دي. طالبانو د یونامه دغه راپور یو اړخیز او له حقیقت لرې بللی و. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا یکشنبه په ارګ ماڼۍ کې د کوچیانو له مشرانو او استازو سره په غونډه کې د روان تاوتریخوالي ټول مسؤلیت په طالبانو واچو.
ما سولې د پاره هر څه چې دی وطن په توان کې وکړل. دا مه وایئ چې موږ دوی وایئ چې دوی د جنګ مسؤول دي. ښکلی هلمند څو کورنۍ یو سل او پنځه څلوېښت جوماتونه یې شهیدان کړي دي په اسلام کې. دا طالب پخوانی طالب نه ده، زه دا منم. اوس انتحاري کوي، انفجار ده، وزل دي، خلق زوړندول دي.
وسله والو طالبانو د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې په افغان حکومت تور لګولی چې جنګ ته پلمې لټوي او د سولې د پروسې خنډ ګرځي. په افغانستان کې د جنګونو زیاتېدو د جنګ د ښکېلو خواوو په درنې مرګ ژوبلې سربېره لویه برخه ملکیان زیانمن کړي. د یو این ایچ سی آر یا د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د ارقامو له مخې سږ کال له 3,60,000 ډېر افغان ملکیان د جنګونو په خاطر له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د څلورو نیول سویو خبریالانو دوسیې به عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل سي. دغه ریاست ویلي چې نیول سوي کسان خبریالان نه دي، بلکې د خلکو ذهنونه د طالبانو خواته اړول. نور په یو راپور کې
په داسې حال کې چې په کندهار کې د څلورو خبریالانو له نیول کېدو یوه اونۍ تیریږي، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره وایي نیول شوي کسان خبریالان نه او د خبریالۍ په جامه کې یې د طالبانو په ګټه فعالیت کوه. په دغه اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې راغلي، دې خبریالانو د زمري په درېمه نیټه په سپین بولده کې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب عمری په ګډون له یو شمېر طالب مشرانو سره د جنرال عبدالرازق په کور کې کتلي او مرکې ورسره کړي دي. بیان زیاتوي چې ملت پاک راډیو د فعالیت جواز نه لري او د غشان شینخوا خبری اجانس هم ویلي دي چې سیامي رسمي کارکونکی نه دی. ملي امنیت وایي د خبریالانو له طالب مشرانو سره په خپلو مرکو کې هڅه کړې چې طالبان پاک خي او په دې توګه د عوامو ذهنیت د طالبانو په ګټه بدل کړي. خو د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یانۍ وایي چې د ملي امنیت لخوا خپره شوې خبر پاڼه د رسنیو د ملاتړو بنسټونو قناعت نشي ترلاسه کولی. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي قانون باید په سمه توګه عملي شي.
مونږ هم د قانوني چلند طرفدار یو پلویان یو، خو قانون وایي، د رسنیو قانون وایي چې هر رسنۍ چې د قوانینو پر بنسټ خلاف کار کوي نو دوی د رسنیو د شکایات او د تخلفاتو کمیسیون د دغه کمیسیون دنده ده چې دغه تخلفات وسیری داد امنیت ملی کار نه ده.
تیرونی د ملکک سیمیز رادیو درې تنه خبریالان بسم الله وطن دوست، محب الله عبیدی، قدرت الله سلطانی او آکا ثناولاسیام چې ویل د شینخوا خبری اجانس لپاره کار کوي د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته له تلو وروسته د راستنېدو پر مهال ونیول شول. دغه چارې د رسنیو ملاتړو بنسټونو تند غبرګونونه راوپارول او د دې پیښې د روښانتیا غوښتنه یې وکړه. په همدې حال کې د بسم الله وطن دوست همکار شمس عمری له ملي امنیت څخه غواړي چې پر وطن دوست کړې ادا چې له والي غوښتي کندهار ولایت طالبانو ته وسپاري ثابته کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې هغه څه ډول پیغام دی او څه ډول یې د کندهار والي ته راستولی دی چې دغه پیغام موږ او دولت سره شریک سي چې څه وخت او په کم د کومه طریقه ورته راستولی دي او وطن دوست ویلي دي چې تاسو طالبانو ته تسلیم سي. یو خبره په کندهار کې څه چې راډیوګانې دي، تر ډېره حده ځینې غیر قانوني نشرات ولي دلته لا فرهنګ ریاست نسته.
په همدې حال کې د هرات ولایت څخه راپورونه خپاره شوي چې د سلام وطندار خبریال شکیب شمس او د پژواک خبری اژانس خبریال ستوري کریمي د یک شنبه په ورځ د هرات په پلمالان سیمه کې د طالبانو تر برید لاندې راغلي، خو دوی ته زیان نه دی رسیدلی. په راپور کې راغلي چې دغه خبریالان شاوخوا 40 دقیقې له طالبانو سره بندیان وو، خو وروسته بیا د سپینګیر او د طالبانو د وین زبی الله مجاهد په منځګړیتوب بیرته خوشې شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا واورئ چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر زیاتې سوې جګړې ته پام کړی او په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې طالبانو په ټول افغانستان کې حملې زیاتې کړې او پر درو ښارونو یې پراخ بریدونه پیل کړل. د مقالې په وینا په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د طالبانو له حملو سره لاس او ګریوان دي، سلګونو کماندو ځواکونه له اقتصادي پلوه مهم ولایت هرات کې ګمارل سوي دي. مقاله یادونه کوي چې په همدې حال کې د هلمند په لشکرګاه کې چارواکو د تازه دمو ځواکونو غوښتنه کړې ده. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې طالبانو د کندهار پر هوایي ډګر لږ تر لږه درې راکټونه ویشتلي. د دې حملې په نتیجه کې افغان چارواکي اړ شول چې ټول پروازونه په موقتي توګه ودروي، ځکه د هوایي ډګر ځغاستلیکه نیمایي تخریب شوه. ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې طالبان پر یو شمیر ولایتي مرکزونو تمرکز کوي، په ځانګړې توګه د هیواد په جنوب کې هیله لري چې د کندهار یا لشکرګاه سقوط سره به شاوخوا 15 ولایتونه ډیر ژر سقوط کړي. په دې مقاله کې د افغان ولسمشر اشرف غنی وروستیو څرګندونو ته هم اشاره شوې چې وایي موږ سوله غواړو خو دوی غواړي موږ تسلیم سو. سټارز ان سټرپس خبرونه هم د افغانستان جګړې ته پام کړی دی او د هغو زندانونو په اړه لیکلي چې طالبان غواړي بندیان ورڅخه راخوشي کړي. په دې مقاله کې لولو چې طالبان پر ښارونو په حملو سره هغو زندانونو ته هم نږدې کېږي چې پکښې د دې ډلې شاوخوا 15,000 غړي بندیان دي. مقاله د افغان چارواکو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي که دا بندیان خوشي سي د جګړې ډګر به لا هم تود سي. وروسته له هغه د زندانونو د امنیت ټینګولو هڅې لا زیاتې سوې چې د طالبانو د حملو په نتیجه کې ګڼ زندانیان د بادغیس مرکزي زندانه په تیښته بریالي سول. په مقاله کې وروسته راغلی چې په کندهار کې هم د زندان د امنیت ټینګولو په هدف اقدامات سوي او افغان کماندو او ځانګړي ځواکونه د دغه زندان د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. مقاله د طالبانو له قوله لیکلي چې زندانونه یې هدف نه دي ګرځولي، ځکه دا کار به د بندیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. خو مقاله اشاره کوي چې په دوحه کې د سولې د خبرو پر مهال هم د طالب زندانیانو د راخوشي کولو غوښتنه یوه مهمه غوښتنه ده چې طالبانو تل مطرح کړي. تیر کال افغان حکومت د سولې د خبرو تر پیل مخکې د طالبانو 15,000 بندیان راخوشي کړل او دا یې سولې ته د ژمنتیا او ښه نیت اقدام وباله، خو دې کار د مقالې د لیکوال په باور یوازې طالبان نور هم قوي کړل او ډیری یې بیرته د جګړې ډګر ته ولاړل.
د کاناډا په یو لوی ښار تورنټو کې پرون لسګونه افغانانو لاریون وکړ. د لاریون تنظیمونکو پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په دوام تورن کړ او له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر پاکستان فشار راولي څو له دې کار لاس واخلي. پاکستاني چارواکو په وار وار په افغانستان کې د جګړې په دوام کې خپل دخالت رد کړي. د تورنټو د لاریون له یو تنظیمونکي او سیاسي فعال ډاکټر حزب الله کاظم سره صفی الله ستانګزي مرکه کړې، په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د لاریون هدف څه و او راتلونکي ګامونه به څه وي.
تقریبا خواوشا یو نیم سل 200 څه د پاس افغانان دلته راغلي دي او دا په دې خاطر راجمع شوي دي چې د پاکستان د خونخوارې نیابتي جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړي او په وطن کې خپلو خلکو ته ډاډ ورکړي چې موږ په هر ګام د دوی سره ملګري یو او د نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې دغه نیابتي جګړه نوره بس کی. دې نیابتي جګړې ډېر افغانان ډېرو افغانانو ژوندونه واغستل. هر ورځ په سلهاوو افغانان وژني. نو د افغان وژنې په خلاف د افغانان راغونډ شوي دي چې د خپل ملي ځواکونو نه او د خپل نظام نه هم ملاتړ وکړي او خپل خلکو ته ډاډ ورکړي.
فکر کوي ستاسو دغه مظاهرې به په افغانستان کې دننه څه تاثیر ولري که څنګه؟ ځکه چې هلته هم په وار وار غږ پورته شوی دی مګر د جګړې په کچه کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
کوشش کوو چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوو. د دې تاثیر په وطن باندې دی چې زموږ وطنوال چې هر ورځ د جګړې د ناخوالو سره مخ دي هغوی ته به دا احساس ورسیږي چې موږ یوازې نه په بهر کې چې زموږ څومره مسافر افغانان دي دوی موږ سره ولاړ دي او بله ګټه به دا شي چې دلته په خپله اوس موږ په خپل قطعنامه کې د کاناډا په حکومت باندې هم غږ کړی دی چې د کاناډا حکومت دې په پاکستان باندې فشار راوړي. موږ خپله قطعنامه بیا د امریکي کونسلر ته ورکوو چونکې موږ په بهر کې اوسېږو، زموږ غږ خاورېدل کېږي. نو که زموږ د دې لاریونونو د برکته چې دا یوه لړۍ پیل شوې ده نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې، په نورو په امریکا کې، په نورو ښارونو کې، په نورو ملکونو کې، نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته او نور دوی هم په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان د د قضیه لپاره لاس پکار شي.
څه فکر کوئ په څه لارو باندې کولای شي نړیواله ټولنه فشار راوړي؟ غوښتنې خو یې تل ترې کړي دي چې د افغانستان په د سولې په پروسه کې رښتینی همکاري وکړي، او پاکستان ویلي څومره چې په وس پوره وغه مو وکړه. فکر کوئ تر دې زیات څه کولای شي؟
تا خو اوس ټول نړۍ ته معلومه ده، هر څوک په دې خبر دی چې د پاکستان خبرې د اعتبار اعتماد وړ نه دي. پاکستان اسټابلیشمنت دروغ وایي.
د تورنټو ښار د لاریون یو تنظیمونکی ډاکټر حزب الله کاظم له ازادي راډیو سره په خبرو کې
د ازادي راډیو سهارنی خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د روان ملي کال په لمړۍ شپږمه میاشت کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې پر زیاتې دوه اندېښنه څرګنده کړه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د جګړې لامل د ملکي تلفاتو 80% زیاتوالي اندېښمن کړي دي. د کمیسون په خپل راپور کې وایي چې د دې کال په لمړۍ شپږمه میاشت کې 1600 کسان وژل شوي او 3400 نور ټپیان شوي دي. خو په راپور کې راغلي چې د مرګ ژوبلې شمیر بیا د تیر کال په لمړۍ شپږمه میاشت کې 2012 ته رسیده. د دغه کمیسون ویان او د نشرات رئیس زبی الله فرهنګ وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د جګړې زیاتوالي ته په پام سره د ملکي تلفاتو د زیاتېدو احتمال هم شته دی.
د شپږو میاشتو کې د موږ موندنې ښیي له بده مرغه د جګړه قواعد او اصول نقض شوی ده یو ځل بیا، او دا د سخت اندېښنې وړ ده چې هم طالبان او هم امنیتی ځواکونه دوی پر لپسې د جګړه قواعد او اصول مراعت نه کوي، او د ملکی کسان او ملکی خلق په دې جګړه زیانمنونکي دي. د موږ غوښتنه او د ټول خلک هم دا ده چې دواړه خوا دوی باید سولې ته ترجیحات ورکړي.
د راپورونو له مخې په وژل شوو کې 145 ښځې هم شاملې دي او 101 نورې ټپیانې شوې دي. همدارنګه په دې راپور کې 318 ماشومان هم شامل دي چې وژل شوي او 103 نور ټپیان شوې دي. خو د دې وژنو عاملین څوک دي؟ د کمیسون په اصلو کې د 45% وژنو پړه پر طالبانو، 22% پر نامعلومو وسلوالو او د 15% پړه پر افغان ځواکونو چوي. د افغانستان د بشر حقوقو کمیسون په وینا چې ډیری تلفات په ځانمرګي بریدونو، موټر بم چاودنو، د سړک غاړې ماین چاودنو، هدفي وژنو، راکټي بریدونو او هوایي او ځمکني بریدونو لامل دي. دغه راپور د خبرولو په خبرګون کې د ملي دفاع وزارت ازادي راډیو ته ویل چې د ملکي وګړو د ژوند ساتنه د حکومت لومړیتوب دی. دغه وزارت د ویان مرسیال فواد امان:
طالبا عامل اصلی تلفات غیر نظامی ها در افغانستان هستند، به گونه عمدی و مستقیم بالای افراد ملکی حملات.
طالبان د ملکی تلفات و اصلی لامل دی. هغوی په قصدی او مستقیم ډول خلک پنخه کوي. دوی د خلکو کورونه د اړو او د هغوی ښځې او ماشومان د ډال په توګه کاروي. د افغانستان خلک او نړۍ په دې پوهیږي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ژوند او ملکیت د ساتنې مسؤلیت لري، او دوی په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅې دریغ نه کوي، او دوی د عملیاتو پر مهال خورا احتیاط کوي.
خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون راپور او د دفاع وزارت ادعا رد کړه.
موږ دغه نظر ردو. اول خدای د بشر حقوقو کوم کمیسون چې دوی د کابل ادارې د پروپاګند اداره ده، موږ بی طرف نهاد په توګه نه پیژنو. دوم دا چې موږ په دې هیواد په ګڼو سیمو کې معلومات خپاره کړي دي او راپورونه هم خپاره کړي دي. په دې تیر یو میاشت کې دوی په مختلفو سیمو کې مساجد بمبار کړي دي، د معارف مدیریتونه پولیسوالیو کې بمبار کړي دي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په دواړو خواوو غږ کړی چې د جګړې اصول مراعت کړي. کمیسون په ملګرو ملتونو غږ کوي چې په افغانستان کې د ملکي شخړې پای ته رسولو لپاره خپلې ټولې وسیلې وکاروي.
اوس هم یوه بهرنۍ مسأله. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د اسرائیلو پر یوه تیل وړونکې بیړۍ د ایران د برید مناسب ځواب ورکړي. دا ګواښ د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په یوه بیان کې ورکړی. ایران تورن سوی چې د پنجشنبې په ورځ د عمان په سواحلو کې د اسرائیلو یوه تیل وړونکې بیړۍ په بی پیلوټ الوتکې سره په نښه کړې ده او دوه کسان یې وژلي. دا هم د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات.
له اسرائیل او برتانیا ورسته د امریکا متحده ایالاتونو هم د یک شنبه پورس ایران د عمان په سواحلو کې د اسرائیل په یوه تل وړون کې بیړی باندې په مرګونی بریټ تورن کړه او ژمنه وکړه چې د غبرې ته په مناسب ځواب ورکړل شي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د شته معلوماتو په ارزولو سره موږ ډاډه یو چې ایران دا بریټ ترسره کړه. خغلی بلینکن په دغه بیان کې زیاته کړې چې د غبرې لپاره هیڅ توجیه نه ده موجوده او متحده ایالاتونه له خپلو ملګرو سره په راتلونکو ګامونو غور کوي او هم د سیمې له هیوادونو سره د غبرې د مناسبه ځوابولو لپاره په خبرو بوخت دی. له بلینکن لږ مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ویلي لندن باور لري چې په دې تېلوړونکي بیړۍ د برید تر شا ایران لاس درلود او دا یو عمدي برید او د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د برتانیا حکومت د جولای 9 نیټه د عمان په اوبو کې د اسرائیلي تېلوړونکي بیړۍ باندې تر برید وروسته غلی و، خو ښاغلی راب تر دې برید دوه ورځې وروسته یکشنبه وویل دا برید چې پکې د یو برتانوي وګړي په ګډون دوه تنه وژل شوي د ایران ډرون یا بی پیلوټ الوتکې د پنځمې په ورځ په برید کې چې اسرائیل او د امریکا د پوځ مرکزي قومندانې هغه د ډرون حمله یاده کړه. د اسرائیل د زودیاک شرکت مرسر کې ښتې زیانمنه شوه او دوه کسان چې یو یې د بریتانیا او بل یې د رومانیا ووژل شول. ښاغلی روب د برید بېرحمانه وباله او ویل بریتانیا له خپلو متحدینو سره مشوره کوي څو د نه منلو وړ دغه برید ته ځواب ووایي. په ورته وخت کې د اسرائیل د پوځ لوی درستیز جنرال اویو کوخای له خپل برتانوي سیال نیک کارتر سره په دې مسله خبرې کړې. د اسرائیل پوځ په بیان کې ویل دواړو لورو په سیمه کې وروستي پرمختګونه او دواړو هیوادونو ته متوجه ګواښونو په اړه بحث کړی. په خبر پاڼه کې د دوو خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیلو ستر اعظم نفتالی بنت یکشنبه د کابینې په غونډه کې وویل
اناسنو
زه په پوره ډاډ سره وایم چې ایران په دې کې خدای باندې برید ترسره کړی دی.
بدرخیم شلانو
نفتالی بنت وویل نړیواله ټولنه باید ایران پوه کړي چې لویه تېروتنه یې کړې، خو ایران بیا په دې تېلوړونکي کښتۍ باندې په برید کې لاس لرل رد کړي او د اسرائیل تورونه یې بې ځایه بللي دي. د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده یکشنبه په تهران کې وویل
قطعا این اظهارات محکوم هست.
دا څرګندونې په کلکه غندل کېږي. هغه رژیم چې بیت المقدس یې نیولی باید پوه شي چې دا ډول وړاندوینې به یې هیڅ ناروغي جوړه نه کړي. ایران تر دې مخکې آن په نړیوالو اوبو کې بیړۍ چلونې ته په ګواښ جوړولو تورن شوی دی. په وار وار داسې پېښ شوي چې د ایراني ځواکونو لخوا د بېلابېلو هېوادونو بیړۍ یا درول شوي یا خطر ورته مخ شوی دی.
تاسو آزادۍ راډیو ته غوږ یاست. د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي په فراه او بادغیس کې زرو تازه بې ځایه سویو ته اړینې مرستې رسولې دي. د دې ادارې په خبره په روان میلادي کال کې نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله بې ځایه سوي. کابل کې 5,000 ښځو او نارینه